لا خوشال دا خوستا پکی کمی دا نور سبدر دا وایم خو گران جدا
سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوی د مشال ریډیو په خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د تریک انصاف او مولانا طاهر القادری د ګوند لاریونونه په دې اړه د واکمن مسلم لیگ قانون دریز هم په دې موضوع له خبريال او چیرونکو حامد میر سره مرکه او په داسې حال کې چې دغه لاریونونه روان دي نو څوک د قبایلي سیمو د بیکورسو غم خوري او د افغانستان د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه د ولسمشر د امیدوارانو د ډلو خبري اترې هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي کې درکو خو په پایل کې به پوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. لومړی دا مهم خبرونه سرټکی دی. پاکستان دوه ګوندونه د حکومت پر ضد نن له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د هغو ټولو پوځي سامانونو د کارولو وړتیا لري چې امریکا او ناټو ورکړي. او د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي وایي له امریکا سره به د ایران اړیکې د اټمي خبرو په څیر ډیر پیچلې وي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان دوه ګوندونه د حکومت پر ضد نن له لاهور د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری اعلان کړی چې د دې احتجاج په وسیله به د پاکستان مرکزی حکومت چپه کوي. عمران خان د مسلم لیگ نون د مشر وزیر اعظم نواز شریف پر حکومت تور لګوي چې په تیرو انتخاباتو کې یې درغلی کړی وي. طاهر القادری بیا وایي چې دی په ملک کې د نظام بدلولو لپاره انقلاب راولي. عمران خان او طاهر القادری پر دې سربیره احتجاج کوي چې نواز شریف د درغلیو د تورونو د پلټنو لپاره د چهارشنبه په ورځ د سپریم کورټ د درې کسیزي جرګه اعلان وکړ. بل پلو حکومت اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هغو هوایی او ځمکنیو پوځي سامانونو د استعمال وړتیا لري چې ناټو او امریکا ورکړي دي. تر دې وړاندې یو شمیر بهرنیو پوځي څارونکو په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد د سیواد کچې ټیټوالی او د ماهرو کارکوونکو د شتون په برخه کې ستونزې د دې لامل سوي دي چې افغان پوځي ځواکونه د پوځي سامانونو او الوتکو د ساتنې او بدلون وړتیا ونه لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ نوخته په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دی وایي زه فکر کوم هر ډول سامانونه چې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړل سوي دي موږ یې د کارولو وړتیا لرو که هغه ډېرې پرمختللي وسایل وي هم. له هغو کسانو کار اخلو چې لوړې زده کړې ولري او یا لږ تر لږه د دولسم ټولګی لوسته وي. جنرال اعظمی وویل چې ناټو او امریکا هر کله چې وسلې او یا نور مځکني او هوایي پوځي سامانون افغان ځواکونو ته ورکړي له هغه سره یې افغان کارکوونکو ته لازمي زده کړې هم ورکړي دي. د افغانستان د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک د غاړي پایو چودنه کې څلور عام وګړي وژل سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر هغه مهال سوي دي چې د دې څلور کسانو موټر له بهرامچی څخه د خانشین پر لور روان و. عمر ځواک زیاته کړې ده چې افغان وګړي یو ځل بیا د هغه ماین ښکار سوي دي چې د ده په وینا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو یې شوي وو. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې ولسی وګړو ته د رسیدونکو مرګ ژوبلې څلور او یا فیصد زیمواري د وسلوال طالبانو ده. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي ویلي چې له امریکا سره به د ایران اړیکې د اټمي خبرو په څیر ډېرې پیچلې وي. خامنائي پرون د ایران سفیرانو ته په وینا کې ویل چې ایران به له امریکا او اسرائیل پرته له نورو ټولو هیوادونو سره معاملې ولري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ماري هار په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې ایران په یو جدي ازموینه کې دی. دا وای موږ د دغو ایټمی مذاکراتو ته د یو داسې فرصت په سترګ ګورو چې د یو هوکړې ته د رسیدو لپاره د ایران سنجیدګي وګورو. د ازموینه باید د خبرو له لارې نه وي، بلکې د کلکو او څرګندو ګامونو له لارې به وي. زه دا ویلی سم چې موږ له ګډ عملي پلان راهیسې د ایټمی پروګرام په تړاو نور اضافي بندیزونه نه دي لګولي. موږ په دې برخه کې ډېر واضح کار کړی. خامنائی ویلی له امریکا سره نوری خبری با یوازی واشنگتن ته د دې زمینه برابر کړی چې له دوی څخه نوری غوښتنې وکړي، او د ده په وینا له امریکا سره د مذاکراتو پر میز کښېناستو نړۍ ته د ایران یو مشکوک تصویر وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې د عراق د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی، او له هیدر الابادی څخه یې غوښتي چې د نوي حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره کار پیل کړي. له دې سره د عراق پر ځایناستي وزیر اعظم نوري المالکي کورنۍ او بهرني فشارونه نور هم زیات شوي دي چې له دندې لاس واخلي، خو نوري المالکي وایي چې یوازې د فدرل محکمې په حکم واک پرېږدي. د عراق ولسمشر فواد معصوم د اګست پر 11 نیټه له لوړپوړي شیعه سیاستوال هیدر العبادی څخه وغوښته چې د نوي حکومت جوړ کړي، خو نوري المالکي پرون ویلي چې د نوي وزیر اعظم په توګه د العبادی ټاکل کېده د اساسي قانون څخه سرغړونه ده او هیڅ ارزښت نه لري. نوري المالکي له 2006 کال راهیسې د عراق د وزیر اعظم په توګه کار کوي. او امریکا وایي د هغو بې ځایه څو کسانو د ژغورنې عملیات شایي ترسره نسی چې د عراق په شمال سنجاره غره کې پناه اخیستې ده. دا ځکه چې د دوی په وینا څېړنې ښیي چې مخکینی اټکل شوی و دا کسان تر هغه ډېر کم دي. پینټاګون په یو بیان کې ویلي چې امریکایي چارواکي پرون د دې غره ته تللي او د دې کسانو وضع څېړلې ده. د دوی په وینا هلته اوس پاتې کسان داسې دي چې د ژوند شرایط یې نسبتا ښه دي. د خبرونو پای
خبرونه درته پوریوال کاکړ وړاندې کړل. تاسو مشال ریډیو اوري، او په دې خبرونه کې به تاسو د ځینو نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم واوري. نن د پاکستان تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری ګوند د حکومت پروسه له لاهور لاریونونه شروع کوي، خو د مسلم لیگ یو مشر پر تحریک انصاف څه تور لګوي.
دې صوبه کې عمران خان مکمل طور باندې ناکام دی، او د خپل ناکامۍ پټول الله د سیاسي عدم استحکام په لار باندې روان دی.
د شمالي وزیرستان د یو داسي کس کیسه دراورو چې د عملیاتو لوجه ځخه میرمن او 15 ماشومان ځینې ورکتی او اوسې شون څنګه او د تړون رسته پرون پر لومړي ځل د افغانستان د ولسمشری د امیدوارانو انتخابي ډلو غړو د حکومت د سرنګوالي په اړه خبري وکړې، خو خبري اترې څنګه وي؟
کمیټو په ډېره فعاله توګه کار وکړ. زه دومره ویلی سم چې دواړه لوري تر پخوا له فکري اړخه د یو بل دریځونو ته نږدې سوي دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خپلونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری د حکومت پر ضد باندې له لاهور څخه د لاریونونو اعلان کړی و چې نن به د لاریونونو یا مارچ شروع کېدلی، خو تر اوسه پورې آیا څه حال دی؟ د مارچ شروع شوی دی کنه؟ را سره د ټلیفون پر لاین له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریاله رابیا اکرم خان دا تاسو سره کوم تازه حال راکې چې دا لانګ مارچونه را روان سوي دي، چا سره تاسو خبرې سوي؟ تفصیل مهرباني.
مننه کاکر صاحب، د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک چې کوم خپل مارشونه به نن شروع کوي، لا د لاهور نه دی روان شوی. په دې اړه د تحریک انصاف د لاهور نه راتلونکي ماش مرته منتظم چې کوم دی رضوان سره یو ګینټه مخکې زما خبرو وشو، نو هغه وویل چې دا په یو ګینټه کې اوسې خوله دا مارچ دی هغه نه دی شروع شوی. دغه په وینا چې متوقع ده چې دی به ډیر ژر شروع کی د سدسې ټیم ورنکړو وخت ورنکړو چې دا به څه وخت روانېږي. د یو ګنټه ویلي وو خو داسې هغه هغه ګنټه چې هغې کې دی رونه وته دا مارچ میں چی دے دا جاوید ہاشمی پر رہنمائی کی راسی دا شان کاکر سے عوامی تحریک ہم دا مارچ کولو اعلان اغی ہم کرے دے او ڈاکٹر طاہر القادری پوینا چی دی بہر حال خپل انقلابی مارچ کوی دو ویل چی دا دی کم کارکنان دے اغی بحیث قسم دا تشدد نہ کوی دا شان دا سیکیورٹی انتظامات چی دی اغا ہم پا لاہور کی سخت کرشی وی دی او دا ماڈل ٹاؤن چی کم دے کم دے کے طاہر القادری چی کم مرکز دے او شاخوا چی کم علاقی دی آلتا کی دفع یو سل سلور سلویخ نافذ شوی دا او پولیس ہم دے چیات کشمیر کے ولار دے کاکر سے دین علاوہ پا اسلام آباد کی ہم دا سیکیورٹی انتظامات دا پشتانا
ما کولا چی دوی دا دی لانگ مار چونو آخری منزل اسلام آباد دی اسلام آباد کی حکومت سے اقدامات کری دی
بالکل جی کاکر سے دین دا سیکیورٹی انتظامات چی کم دی اگر اسلام آباد کی ہم سخت اوچت کری شوی دی یوی سر دا سیکیورٹی اہلکاران چی پکی پولیس ایس یو رینجرز شامل دی اگر دا اسلام آباد پا مختلف سیونو کی ولار دی ہر سے سخت اقدامات چت کری شوی دی ریڈ زون لاری چی کم دی اگر بند دی او دا شان چی کم دا ٹریفک لاری دی التا کی ہم انتظامات سخت دی خو وارد ٹریفک سے پارا چی کم دی وارد گاڑو اگر دا پر لکشان نرمی دا
او داسی لپیخور او نورو سیمو زخا چکم لاری دی اغا بندی دی خلاصی دی سنگ دی
بالکل کاکر صاحب دا خبر تا راتلم دا پیخور لار چکم دی اغا هم چی دی اغا خلاص دی ٹریفک پر روان دی او دا لاہور نا چکم دی دا کافلہ برائز دی دی بچے دی دا دا فیض آباد دا لار چکم دی اسلام آباد دی با داخلی گی
او بل دا چې د پاکستان د داخله چارو وزیر هم پروند خبری کانفرنس ته شپې کړې دي ځکه چې دا سی رپورټونه دي چې تحریک انصاف او طاهر القادری ګوند د اسلام آباد له انتظامی څخه په لیکلې بڼه کې اجازت نه دی اخیستی نو په دې اړه باندې د داخله چارو وزیر چودھری نثار څه خبرې کړې
بالکل کاکر سے پنجاب ہاؤس اسلام آباد کی چودھری نثار علی خان تیر شپ ویلی وو چی کم دا احتجاج دے نو اغی من دے حکومت تا اعتراض نشتا دا ازادی مارچ او انقلاب مارچ پا ارد لاہور ہائی کورٹ چکم فیصلہ دا چی دا درنی او چکم دیا لانگ مارچ چکم دے دا پا اسلام آباد سے چی دینشی کی دے زکر چی کم دا یوم ازادی ورس دا غی دا تقدس خراب ہوئی چودر نثار علی خان اویل چی حکومت پا سیاسی عمل کی مداخلت نکوی اگر دا اویل چی یو گن یا یو پارٹی یا جو سوک ہم چی وی دا ہر قسم سیاسی اجتماع کولی شي او وی کمال غواړي نو د انتظامی بچی دی هغه خبروي او د دې تعین به انتظامیه کوي چې آیا د آئین او قانون چې کوم دی د دې اجازت ورکوي او کنه. بل کاکر سے تیر شپه هم چودھری نثار علی خان چې د خپل خبرو کې ویلو چې هغه سره داسې اطلاعات دي امکانات دي چې د انقلاب مارچ کې د تشدد پیښې رامخته شي نو دې لپاره دي چې کوم دی د سیکیورټي چې کوم انتظامات دي هغه سخت کړي دي.
سما د ډېره مننه رابی اکرم خان چې څومره تفصیل راځي له خپلو اورېدونکو سره به شریکو ستاسو ډېره مننه شروعات ولرئ. د پاکستان مسلم لیگ نواز د خیبر پښتونخوا مشر پیر صابر شاه ویلي تحریک انصاف لانګ مارچ په صوبه کې د خپل حکومت د ناکامۍ د ټپو پټول لپاره کوي. نوموړي زیاته کړې چې عمران خان دا مارچ په داسې وخت کې کوي چې پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او دا شان جمهوریت په دې هیواد کې ایله اوس پښې ټینګې کړې دي. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
پیخور ریلوے اسٹیشن کے دا پاکستان دا آزادی دا روز دا منظور دستوری پہ موقع دا پاکستان مسلم لیگ نواز دل صوبائی صدر اور دا خیبر پختونخوا پخوانے وزیر اعلی پیر صابر شاہ ویل چې ملک دا وقت پا جمہوری لارا روان شوی دی. ملخوا دا ترہگرے پسد باندے پوز لگیا دے پا قبائلی سمو کے عملیات کوی. بلخوا پا خیبر پختونخوا کے دا امن امان خراب صورتحال ورس تروزہ سیوا کی گی اور صوبہ دا وقت دا گڑبڑی خکار دا والی عمران خان تا دا حس نخکاری اور پا صوبہ کے دا خپل گوند دا ناکامی پٹول لپارا دغ مارچونا جاجونه کوي
په دې صوبه کې عمران خان مکمل طور باندې ناکام دی او د خپل ناکامۍ پټول الله د سیاسي عدم استحکام په لار باندې روان دی او غواړي چې د انتشار په ذریعه باندې حکومتونه ختم کړي بل د صوبې حکومت به ختم شي مرکز به ختم شي او د انتشار په ذریعه باندې د جمهوریت عمل سبوتاج کوي د غواړي چې د ملک کې جمهوریت ختم شي او یو غیر جمهوری حکومت چې کوم دی هغه دی وی چې په کوم کې دته هم حکم ملاوي ځکه جمهوریت لار باندې نشي راتله د زمنګ فوجانو قربان
ولی
هم پدې لړ کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی جاوید نسیم نه وپوښتل نو هغوی وینا وه چې دوی پوځ سره اوږه په اوږه ولاړ دي او د دوی احتجاجونو سره فوج یا په قبایلي سیمو کې د هغوی عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسي او چې کوم مارچ احتجاج دوی کوي دا د دوی آئینی حق دی او د ملک نظام ښه کولو لپاره دوی دغه مارچ ضروري ګڼي.
فوج پسې مونږ ولاړو، فوج زمونږ رونه دي، زمونږ کې دغه حکومت کې ټول ښه پرفارمنس زمونږ دی، کرپشن مونږ نن تر اوسه مونږ ټول سیستم ټیک کو، مونږ به ډیلیور کو، مخکېم کو، اوس هم کو غیا دي مونږ هوا مونږ داسې دنشا چې مونږ زمونږ فیلیر دي، فیلیر خو دې هغه ته وایي چې کوم کرپشن نه دي، هغه ته فیلیر وایي مونږ کرپشن نه کوجی.
یادونه ول دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر په 14 اگست چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده په اسلام آباد کې تر هغه د ناستې فیصله کړې ده چې د دوی په وینا ترسو د پاکستان موجوده وزیر اعظم میاں نواز شریف د څوکې نه لری شوی نوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د تحریک انصاف او د مولانا طاهر القادری دغو مارچونو یو شمیر سوالونه راپورته کړي دي. تحریک انصاف مشر عمران خان د یو شمیر غوښتنې کړي دي او غواړي چې په لسره انتخابات وسی. دا چې د عمران خان او مولانا طاهر القادری دغه غوښتنې څومره د منلو وړ دي، د پاکستان له یو وتلي خبريال څېړونکي حامد میر سره مرکه کړي او په سر کې مې ځنې پوښتلې چې د عمران خان او د طاهر القادری دغه غوښتنې څومره د منلو وړ.
دیکھیں عمران اب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں،
گورا عمران خان صاحب چلانگ مارچ کوي دا د جمهوری حق دے، خو کده د وختونو تجزیه وکړل شي نو ځنه پکې جایزه دي او د ځینو بیا پاین کې ځای نشته. تر کومه ځای چې د انتخاباتي اصلاحاتو وختنه ده، دا بالکل جایزه وختنه ده، خو تر کومه ځای چې د دا وختنه ده چې د نوي انتخابي کمیشن د لارې د نوي ټاکنې وشي، د دې پاین کې ځای نشته. فرض کوم یا نواز شریف صاحب له وزیر اعظم استعفا ور هم کړي، نو د دې سربیره به هم نوي انتخابات څنګه کیږي؟ ځکه چې د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر به خپلې اسمبلی ماتې نه کړي او نه به هم خپل استعفا ورکړي. د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی به نه اسمبلی ماتې کړي او نه به خپل استعفا ورکړي، نو په داسې حال کې به د قومي اسمبلی انتخابات څنګه کیږي؟ له دې پرته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مشر چوکۍ هم خالی ده، او کچرته پر دې چوکۍ څوک لګوي نو د آئین له مخې د دې لپاره د وزیر اعظم او حزب اختلاف د مشر ترمنځ سلا مشوره ضروري ده. نو کچرته پارلیمنت نه وي، حکومت نه وي، وزیر اعظم نه وي او د حزب اختلاف مشر هم نه وي، نو د انتخابي کمیشن د مشر تقرری به څنګه کیږي؟ نو د عمران خان ځینې غوښتنې غیر آئینی دي. ما ته نه ښکاري چې د ده د لانګ مارچ په نتیجه کې به وزیر اعظم استعفا ورکوي او نوي انتخابات به کیږي.
حمید میر صاحب، د طاهر القادری چکم او د عمران خان چکم لانګ مارچونه دي، دا په ظاهر مختلف دي، خو آیا ستاسو په فکر باندې دوی د یو مقصد د پاره د پردې شاته یو ځای دي؟
طاہر القادری صاحب جو ہے نا، ان کے سٹیٹس کوئی نہیں ہے، وہ
طاہر القادری صاحب حکومت کے حص ونڈا نشتا او په پارلیمنت کې یو غړی نه لري. د دې بنیادی مقصد یوازې او یوازې په پاکستان کې مارشل لا لګول دي، کورنۍ جګړه غواړي او په زور پر واک قبضه کول غواړي. د هغه هدفونه بالکل مختلف دي. د عمران خان ونډه شته، په قومي اسمبلی کې چوکۍ دي، په خیبر پختونخوا کې حکومت دی، او هغه په وار وار دا خبره په ډاګه کوي چې د مارشل لا حمایت به نه کوي.
حمید میر صاحب، ځینې خلک دا سوچ فکر کوي چې اصل کې د عمران خان او طاهر القادری شاته د پاکستان غیر جمهوري قوتونه چې سکیورټی اسټابلیشمنت نوم ورکول کېږي، هغه دي چې غواړي د داسې دباو لاندې نواز شریف دې ته مجبوره کړي چې هغه ټول د فوج او د دوی پالیسیانې پر مخ یوسي.
گورا دلته په اسلام آباد کې مختلف خبرې خورې دي. د مسلم لیگ نواز مشران او ځینې د کابینه غړي دا په ښکاره وایي چې د طاهر القادری او عمران خان صاحب د لانګ مارچونو شاته د مغرب قوتونه دي، چې اشاره یې د امریکا پر لور ده. لیکن ځینې سیډونکو او ځینې سیاستوالان چې په سراج الحق سره وړاندې دي، هغه دا خیال کوي چې دا هر څه چې روان دي د دې شاته د اسټابلیشمنت لاس دی، چې غواړي په پاکستان کې مارشل لا ولګوي. خپله په پاکستان تحریک انصاف کې ځینې خلک شته چې دا فکر کوي چې د دوی د لانګ مارچ ګټه ځینې غیر جمهوري قوتونه هم
حمید میر صاحب، تاسو زیات خبر یاست. په پاکستان کې څکل هم داسې حالات سیاسي بوران پیدا کېږي، نو دا به چې مارشلا به ولګېږي، ستاسو په خیال باندې د مارشلا امکان شته؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ
اول خبر ادا چې ماته د مارشلا لګېدو څخه خطر په نظر ناراضي پیپلز پارٹی چې په اپوزیشن کې ده د مارشل الله حمایت نه کوي، خپل عمران خان د مارشل الله حمایت نه کوي، سپریم کورٹ مارشل الله د توثیق کولو ته تیار نه دی. اور تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پلډاټ نومې ادارې نن یو سر وراغلې ده چې وایي د پاکستان لوی شمیر خلک د مارشل الله مخالفه دي. 80% پاکستانیان د مارشل الله مخالفه دي او 19% د مارشل الله حمایت کوي.
19% پاکستانی مارشل الله کې حامی دي.
عامر بر صاحب تاسو خپل بیا څه خیال دی چې دا اصل جګړه ده بیا د چاتورمنس؟
فرض کا مارشل الله لگے گی ہم د هغه به حمایت څوک کوي؟ هغه خلک او سیاسی ګوندونه به حمایت کوي چې سیاسی مرکز دی پنجاب دی. چودھری شجاعت حسین به د مارشل الله ملاتړ کوي، کېدې شي طاهر القادری وکړي، شیخ رشید به کوي. دا ټول پنجابی سیاستوالان دي او د دوی ټوله جګړه د سیخکاری له پنجابی وزیر اعظم سره د لاهور په تخت ده. د وړوکو صوبو ګوندونه لکه پیپلز پارټي په سند کې حکومت کوي، عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا لوی ګوند دی، دارنګا نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې حکومت کوي. دا ټول ګوندونه دا وخت له جمهوریت سره ولاړ دي او دوی به د مارشل الله ملاتړ نه کوي. دا وخت په پاکستان کې روانه جګړه د پنجابي اسټابلیشمنت په خپل مینس کې جګړه ده، دا د لاهور د تخت جګړه ده. د پنجابی وزیر اعظم پر ضد پنجابی سیاستوالانو اتحاد کړی دی. کچرته مارشل الله لګیږي نو وړوکي صوبې به یې مخالفت کوي، مدني ټولنه او موږ د میډیا والا به هم د دې مخالفت کوو. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ماته داسې ښکاري چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د مارشل الله حمایت نه کوي.
دا د پاکستان خبریال او څېړونکي حامد میر چې د تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری د لانګ مارچو په اړه راپور ته سو ځینو سوالونه جوابونه راکول. په داسې حال کې چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات روان دي او په لکونو خلک د دې عملیاتو له وجې بې کوره سوي، داسې ښکاري چې د خیبر پښتونخوا مرکزي حکومتونو واکمن ګوندونه که د کډوالو د مسولو څخه زیاته توجه خپل منځي سیاسي کړکیچ ته ورکوي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه دا رپورټ جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې په 14 اگست د مرکزی حکومت خلاف د ازادي مارچ لپاره تیاریانې کوي او څېړونکي وایي چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت به د دې مارچ د ناکام کولو هڅه کوي. خو پښتنه دا ده چې دغه حکومتونه د قبایلي سیمونه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو لپاره هم هلې ځلې کوي او کڅنګه. په دې حقله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
چې کوم خلک زمګرونه هغه ځنه روچي دي، دا وی هغه شانت دیکھبال دا شانت هغه نشتا او هغه در په در په دروجه میاشم په سخت تیر کو.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ نون مشر امیر مقام وای مرکزی حکومت د کډوالو د مرستو لپاره صوبایي حکومت سره هر ډول مرستو ته تیار دی، خو ممکنه ده چې د صوبایي حکومت ترجیحات بدل وي. هلته د خیبر پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر او په اتحادی حکومت کې شامل د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي د دوی حکومت د کډوالو د امداد لپاره هر ډول هلې ځلې کوي، خو دې لړ کې د مرکزی حکومت تر څنګه نړیوالو مرستو ته هم ډېر ضرورت دی.
صوبه هم خدمت کوي، صوبایي حکومت هم اسپتالونه هم ورته فعال شوي دي، ډاکټرانه مرتبه شوي دي، دوایان مرته فریکړه شوي دي. د دې هر څه باوجود مونږ اعتراف کوو چې دوی ته د نورو ډېرو زیاتو کومکونو تعاون ضرورت دی.
د قبایلي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلک لا د وړاندې نه ډېر ځپل شوي، په کار دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه د سیاست نه بالاتر د کډوالو د مرستو لپاره په شریکه هلې ځلې وکړي.
منور شاه رپورټ ته غوښتوست. د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې. په مقاله کې راغلي چې دا وخت په ملک کې سیاسي ګډوډي ده چې د هیواد وزیر اعظم له مشکلاتو سره مخامخ دی. د هغه مخې ته یو خواته عمران خان راوتی دی چې خپلې غوښتنې لري، نو بل خوا د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری دی. دا د روان صورتحال به په سیاسي پلوه پر راتلونکي کې څه اثرات واچوي؟ تفصیل له ملي حامد ساده اورو.
فورن پالیسی مجله لیکي چې سه هم د پاکستان وزیر اعظم او د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف تیر کال په انتخاباتو کې په اکثریت سره رای ترلاسه کړې، خو په داخلي کچه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د هیواد میډیا کو یوې خواته د نواز شریف او د هغه مهم سیاسي مخالف عمران خان ترمنځ اختلافات په زور او شور سره بیانوي، نو بلخوا کینیډایي نژاد پاکستانی مولا طاهر القادری په 14 اگست عمران خان د لانګ مارچ په ورځ د انقلابي لاریون اعلان کړی دی. مجله لیکي نواز شریف د 2014 کال په انتخاباتي کمپین کې ډېرې وعدې کړې وې چې اوس هم لا پوره شوې نه دي. که څه هم له ضرورت سره سم اقتصادي اصلاحات نه دي شوي، خو د نواز شریف په وخت کې د تیر کال راهیسې په پاکستان کې کافي پرمختګ شوی دی چې د بجټ خساره کمه شوې ده، د راټول شوي ټکس نه زیاته ګټه ترلاسه شوې ده او ګراني کمه شوې ده. خو د مجلې په خبره دغه کوششونه اوس هم د عام پاکستاني ژوند نه دي بدل کړي او تر اوسه یې اثرات نه دي تر سترګو شوي. د نواز شریف سیاسي اپوزیشن د ولس پریشانیانو نه ګټه پورته کولو سره پر حکومت فشار اچوي. فورن پالیسی په دې کې د عمران خان ذکر کوي چې د ډرون بریدونو له طالبانو سره د مذاکراتو ګرانی او د رشوت په اړه د نواز شریف خلاف راوتې دي. هغه په تیرو انتخاباتو کې د درغلو تورونه هم لګولي دي. مجله لیکي که څه هم په دې کې څه شک نشته چې په ځینو ځایونو کې درغلي شوې وه چې ورسره د عمران خان ملاتړ متاثره شو، خو داسې نه وه چې له دې سره د انتخاباتو ټوله نتیجه ګډوډه شوه. فورن پالیسی لیکي عمران خان په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې کړې دي. په پاکستان کې ډېر داسې فکر کوي چې د پاکستان په اسټابلیشمنټ کې ځینې باسره کړی دا هم ملاتړ کوي. مجله لیکي بلخوا د نواز شریف او د پوست ترمنځ کشالو له امله د عمران خان حوصله افزایی شوې ده. د نواز شریف لخوا د پرویز مشرف خلاف عدالتي کاروای، د جیو ټی وی ملاتړ او د پاکستان په خارجه پالیسی کې د خپل واک ته اظهار کولو سره له پوست سره اختلافات سیوا شوي دي. خو مجله لیکي نواز شریف د خپل پوځي او غیر پوځي مخالفینو ترمنځ د اتحاد خبره له سنجیدګۍ سره په پام کې اخیستې چې سعودي عرب ته په دې وروستیو کې د دورې مقصد هم دا و چې له پوست سره د تعلقاتو د خرابېدلو مخنیوی وکړل شي. مجله لیکي عمران خان ته په دې هر څه کې کم نقصان رسیږي. مجله زیاتوي په راتلونکو ورځو کې به یا خو روانه سیاسي ګډوډي په خپله سمه شي، عمران خان به ونه کړل شي چې د ولس لخوا ملاتړ په پوره توګه په کار راولي، نو ځکه په حکومت به موجوده فشار کم شي. که څه هم په اسلام آباد کې به د یو څو ورځو لپاره مظاهرې وشي، خو دا به یوازې وقتی وي. بلخوا دا هم ممکنه ده چې د احتجاج په نتیجه کې د نواز شریف د واک موده را لنډه شي. په داسې حالاتو کې به عمران خان، قادری او نور له مظاهرو سره د انتشار صورتحال پیدا کړي.
دا د فارن پالیسی مجله چې مقاله تاسو ته ملیحا مرزا دا وړاندې کړه. د پاکستان د پېښور کور کمانډر جنرال خالد ربانی ویلي چې وسلوال جنگیالي د دوی بچی او د دې سیمې خلک دي، خو د ده په خبره به لارې سوي دي. دا خبره نوموړي نن په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکورسو کډوال لپاره جوړ شوي کیمپ کې یوې غونډې ته وکړه. زموږ همکار عمر دراز وزیر هم هلته ورغلی و په دې غونډه کې او بیرته راغلی. عمر دراز وزیر زخه به نور تفصیل واخو. عمر دراز وزیر، تاسو سره کلی کوم که د دې نور تفصیل راکړي چې کور کمانډر نورې کومې خبرې وکړي.
مننه عبدالحی. په بنو کې نیم قبایلی سیمه بکاخیل کې چې کوم د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره کوم کیمپ جوړ شوی دی، تر اوسه پورې دغه کیمپ ته د شمالي وزیرستان 268 خاندانونه چې کوم دی هغه تللي دي. د جشن ازادي حواله سره چې کوم لوی تقریب وشو، د پېښور کور کمانډر خالد ربانی په مشرۍ کې دغه تقریب منعقد شو. په دې کې چې کوم دی خصوصي چې کوم د په تقریب کې کومې خبرې وکړې، اول دوی دا هم وویل چې کوم وسلوال دی هغه د دوی خپل یعنی د سیمې دي، د دوی بچی دي، د دوی رونه دي، خو دغه بلارې شوي دي. او الله دې وکړي چې هغوی ته هدایت وشي که نوي د دوی خلاف چې کوم عملیات روان دي هغه به تر اخره حد پورې چې کوم دی بوزي. دوی دا هم وویل چې د شمالي وزیرستان کې کوم عملیات دوام لري، د کجورې نه ونی ساعت تر د داخله پورې 80 کیلومتره فاصله چې کوم دی دا د وسلوالو څخه پاکې شوې ده. نور خوښه چې کومې سیمې دي په هغې کې هم فوز اوس پیشقدمي شروع کړې ده. دوی وویل چې د وسلوالو خلاف به په هر غره او په هر سمه باندې د دوی پر شا ځي او تر هغې پورې به دغه چې کوم عملیات یا هغه به جاري وي تر څو چې په مکمل ډول د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې نه وي. دوی د اپریشن حوالې سره هم دا وویل چې د دې موده یا وخت نشي خودلې، خو دغه عملیات به تر هغې جاري وي تر څو پورې چې سیمه د وسلوالو څخه پاکې شوې نه وي. دے سرا سرا عبدالحی کاکڑ پدغه کې مختلف چې کوم تقریبا په دې کې مې ماشومان چې کوم د کډوال پکیم کې ماشومان دی او د غرنګ کم خلک دی کډوال دی هغه د پر مختلف تنظیمات شي او ماشومان مختلف ملي نغمه خاکی او ترانه چې کوم دی تقریرونه هم پیش کړل او دوی کې چې کوم دی تحفه هم وویشل شوې.
سماده عمر دراز خان بل تاسو د کیم ته ورغلی وې دلته په خو خلک نور ترتلو وې دا ډیر په ډاګ پروت دی تنظیمات نسته لړمان دی ماران دی خراب دی بهرال د خبرې دی نو تاسو چې نن لاړاست کدا سی چلویش سیکنډ دی په دې کې راتو اسې خلک غلط اوس مطمئنه دي.
بالکل عبدالحی کاکړ په اول شروع کې چې کم وا تر ډیر وخت پورې یوازې د غلطه شل خندانونه په دغه کیم کې اوس چې کم دی دغه کیم په لوی سطح باندې چې کم دی پراخ کیم جوړ شوی دی او مختلف ټنټونه چې کم دی هغه لګول شوی دی
خلک مطمئنه
ورځ پورې 260 خندانونه چې کم دی هغه ته پورې شوی دی. خلک وایي چې یو خو دلته سخت ګرمي دلته مشکلات ضرور شته خو بل دوی ته چې کم دی دلته تیار خوراک او راشن ملاویږي په دې وجه باندې مطمئن دي. خو بیا هم عبدالحی کاکړ مونږ دا وایو چې د لکونو په شمیر د شمالي وزیرستان کډوال راوتلي دي تر دې دمه 260 خندانونه چې کم دی یوازې په دغه کیم
کې
موجود دي. اوس د سکولونو نه عبدالحی کاکړ چې کم په سکولونو کې آباد دي په سوونو شمیر کډوال هغه ته چې کم دی وخت ورکړی شوی و لسمه نیټه اوس چې کم دی هغه وخت شوی دی هغه رو رو چې کم دی وځي. او
عمر دراز وزیر ډیر مننه ستاسو وخت کم او دا وخت 12 بجې سوي دی بوریوال کاکړ و د خبرونو لنډې وړاندې کړې. د پاکستان دو ګوندونه د حکومت پر ضد نن له لاهور اسلام آباد ته لاریون کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری اعلان کړی دی چې د دې احتجاج په وسیله به د دوی په وینا د پاکستان مرکزی حکومت چپه کوي. بل پلو حکومت اسلام آباد ته د لاریون د مخنیوي په خاطر هلته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هغو هوایی او ځمکنیو پوځي سامانونو د استعمال وړتیا لري چې ناټو او امریکا ورکړي دي. تر دې وړاندې یو شمیر بهرنیو پوځي څارونکو په یو رپورت کې ویلي وو چې په افغانستان کې اداري فساد د سواد کچې ټیټوالی او د ماهر کارکونکو د شتون په برخه کې ستونزې د دې لامل سوي دي چې افغان پوځي ځواکونه د پوځي سامانونو او ولوتکو د ساتنې او بدلون وړتیا ونه لري. د افغانستان د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړي ماین چاودنې له کبله څلور وګړي وژل شوی دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازګر هغه مال شوی دی چې د دې څلور کسانو موټر له بارمچی څخه خانشین ولسوالۍ ته روان و. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي ویلي چې له امریکا سره به د ایران اړیکې د اټومي خبرو په څیر ډیر پیچلې وي. خامنائي پرون د ایران سفیرانو ته په وینا کې ویل چې ایران بل امریکا او اسرائیل پرته له نورو ټولو هیوادونو سره معاملې ولري. په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو او د وزارت ویاند ماري هارپ په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویلي چې ایران په یو جدي ازموینه کې دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې د عراق د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی او له هیدر علي بادي څخه یې غوښتي چې د نوي حکومت پر جوړېدو ژر تر ژره کار پیل کړي. خبرونه لنډیز مولا بوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم د پاکستان اخبارونو ته د سراج ظهیر په اسلام آباد کې کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس روس په خپل اداریه کې وایي نن یو خوا په پاکستان کې د ازادۍ ورځ مانځل شي او بل طرف ته په پنجاب او اسلام آباد کې په لارو کې کنټینر کې خودې شوې دي او حکومت په مختلفو ځایونو کې خندقونه کنلی چې لکه بلې اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. د ادارې په وینا چې په دنیا کې داسې مسله نشته چې د خبرو اترو په ذریعہ نه هواریږي خو په پاکستان کې سیاستوالو د مسلو د هواري په ځای زد او ټینګټوب راغسته چې لاملې دا مسله ورځ په ورځ خرابېږي. ادارې وړاندې لیکي چې په جمهوری ټولنو کې احتجاج کول جلسې کول جلوس ویستل یا لانګ مارچ کول د هرې سیاسي ډلې حق وي خو شرط یې دا دی چې په امن وي او د حکومت فرض وي چې د دغه احتجاج کوونکو غوښتنو باندې غور وکړي. دریا اخیری کې وایي چې په داسې حالاتو کې عمران خان لا هم د احتیاط نه کار اغستل پکار دي او حکومت لا هم پکار دي چې د لانګ مارچ په ګډونوالو سختي ونه کړي او هغوی خپل د جمهوري حق ته پرېږدي. بل پلو جنگ رس پانا خپل اداریه کی وای چی تیرو رزو کی د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی په پاکستان تور اولګو چې کشمیر کی د نورو په ذریعہ جنگ کوي او ور سرور سری دا هم ویل چی د سیاچین په معاملہ باندې با سکیسمه سمجوتا نه کوي. اداریه مخکلی کی چی د دین وړاندې د هندستان پوزي مشر حمد چوکی تر لاس کول ورستو په پاکستان دا قسمه تورونه لګولې وو او د دې ویناو چی پاکستان ته سخت جواب ورکولې شي، خو حقیقت کی د هر څه هندستان د کنټرول په بے جواز گولہ باری تا دا جواز دا پارک کوی. دو اداری پا وینا چی ہندوستان دا سنتاس لوزنامی برخلاف نیول شوی کشمیر کی دا پاکستان پا حبو یو شمیر ڈیمونا جڑ کری دی او دا دی باوجود وزیر اعظم نواز شریف دا نریندرا مودی دا سوگند پرتکول دستورو کی گردون دا پارا نوی ڈیلی تا تلے وو چی مقصد دی طول منطقہ کی دا آمن او سلامتی دا پارا لار ہوارا ولو کہ ہندوستان ہم غواڑی چی دا دوانو ملکونو ترمینز خط علوکات او سیما کی امن وی نور لبدا قسم الزامونا او روی یا پر خودلوی
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي باید د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه د دغه هیواد په انتخاباتي نظام کې د بدلون لپاره جمهوري لار خپل کړي. بلخوا هم د برتانی ګارډین ورځپاڼه لیکي کچيري د افغانستان د ولسمشري په انتخاباتو کې د رایو د پلټونو عمل یو ځل بیا د ځان ښکار شو نو دغه به هیواد ته جمهوري تاوان ورسوي. د دې دواړو مقالو مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
انڈیپینڈنٹ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د تیر سبا د یو کال راهیسې سیاسي آرامي وه، که څه هم په تیرو انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند ناره وه چې دوی به بدلون راولي او زیاته تمه یې د ځوانانو نه وه چې په پنجاب صوبه کې به دا ځل ووټ د عمران خان وي. خو کله چې انتخابات ترسره شول نو مسلم لیگ نون په دغه صوبه کې زیاتې رایې وګټلې او دا شان نواز شریف یو ځل بیا وزیر اعظم جوړ شو. که څه هم په تیرو انتخاباتو کې غلطیانې شوې دي، خو زیاترو کورنیو او نړیوالو ادارو دغه انتخابات شفافه ګرځولې دي. په قانوني لحاظ وزیر اعظم وایي چې هغه سره دا اختیار شته چې د اسلام آباد د امنیت لپاره څه قسم ګامونه هم اخیستلې شي. بلخوا احتجاج کوونکي هم دا وایي دوی د احتجاج آئینی حق لري. اوس چې د عمران خان او طاهر القادری لخوا احتجاجونه کیږي نو داسې هم ویل کیږي چې د دغو دواړو پر شا د پاکستان د پوز او د اسټابلیشمنت لاس دی چې غواړي یو ځل بیا د نواز شریف حکومت ختم کړي. خو بلخوا قادری او عمران خان دواړه دغه تورونه ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله پر دې رضا شوي دي چې د رایو د پلټنو وروستۍ نتیجې به مني، خو دغه به اوس هم وخت اخلي چې دواړه دغه نتیجې ومني او دا شان په دغه هیواد کې یو حکومت زر تر زر جوړ شي. په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو په لار کې ځنډ یو شمېر نورې مسلې هم پیدا کوي. خلک په تمه دي کله به نوی ولسمشر راځي چې دا شان د دغه هیواد د بیا ودانۍ یو شمېر ودرېدلي کارونه پیل شي او امنیت ښه کولو ته هم پام ورکړل شي. دا وخت رایو د پلټنو لپاره په دوو شفټونو کې کار روان دی او تمه ده دغه عمل به په روانو دوه اونۍ کې سرتا ورسیږي او دا شان د روانې میاشتې تر پای به نتیجې هم مخې ته راشي. خو ځینې څېړونکي دا اندېښنه هم لري که چیرې دغه عمل یو ځل بیا وځنډیږي نو هیواد به یې له جمهوري تاوانونو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس هم عراق ته ځو. څو ساعته وروسته له هغه چې د عراق سرپرست وزیر اعظم ویلي چې یوازې د فدرال محکمې په حکم سره به خپله چوکۍ پرېږدي، پر نوموړي دا دباو زیات شوی چې دا کار باید زر وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون له هغو نړیوالو او کورنیو ژغونو سره یو ځای سوه چې د عراق د نوي وزیر اعظم په توګه د حیدر العبادی د ټاکل کېدو ستاینه کوي او له المالکي غواړي چې له دندې لرې شي. دغې شورا په یوه اعلامیه کې العبادی ټاکنه ستایلې او پر هغه ټینګار کړی چې د آئین سره سم د یو نوي حکومت زر تر زر جوړېدو لپاره کار وکړي. تفصیل یو ځل بیا د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه اعلامیه کې د عراق پر ټولو سیاسي کړیو او د هغوی پر پلویانو ژغ سوی چې خپله ارامتیا خوندي کړي او د سیاسي بهیر درناوی وکړي. دا اعلامیه څو ساعته وروسته لا هغه خبره سوه چې نوري الملکي په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې یوازې د فدرال محکمې لخوا حکم کولی سي دی له دندې لرې کړي.
واكد مره اخرى باننا سنمضي في الحكومه وانها مستمره
دوي غوړم دا کرکړم چې موږ به له همدې حکومت سره کارته دوام ورکوو دا کار به دوام کوي او وبنه دریږي بدل بنسي مګر دا چې د فدرال محکمه خپل پریکړه ووروي نو هر کس باید قانون او قانوني تګلارې ته ژمن اوسي
په دا سیاق القانوني الدستوري
د عراق ولسمشر فواد معصوم د اگست پر 11 له حیدر علي بادي څخه غوښتي و چې د قانوني محلويش سره سم په دیر شو ورځو کې یو نوی حکومت جوړ کړي خو نوري الملکی پرون ویلي چې د نوی صدر اعظم په توګه د علي بادي ګمارنه له قانون څخه سرغړونه ده او هیڅ معنا نه لري د عراق شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني د ملکی د داوا ګوند مشرتابه ته پیولي کې ویلي چې د یو نوی صدر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د سرعت اړتیا وینم که څه هم دغه لیک څه باندې یوه میاشت وړاندې لیکل شوی وو خو جزئیات یې پرون د سیستاني د دفتر لخوا خپره سوه ملکی له 2016 کال راهیسې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي خو د روان کال د اپریل میاشتې له انتخاباتو راهیسې د سرپرست صدر اعظم په توګه پاته سوی دی نوموړی په دې تورن دی چې د افراطي وسلوالو لخوا د جګړو پر مهال په دغه هیواد کې فرقه شخړو ته لمن وهلې ده د په همدې حال کې د سنی کوردانو او خپلو شیعه متحدینو لخوا هغه غوښتنې رد کړي چې وایي خپله دنده پرېږدي د ایران شیعه حکومت چې وړاندې د مالکي ملاتړ کوه پرون د العبادي هرکلی وکړ د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهي هیله ښودلې چې د عراق نوی صدر اعظم به یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغو کسانو ته چې په عراق کې د ستونزو د جوړېدو هدف لري یو ښه درس ورکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم پروند عراق د نوی صدر اعظم هرکلی کړی وو
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د ولسمشری امیدوارانو انتخاباتي ټیمونو وای د ملي وحدت په نوم کمیشن په پرونی خبرو کې د دواړو لورو د یو بل فکری درزونه ته نږدې سوي دي دا کمیشن پرون د افغانستان د ملي وحدت حکومت د جوړیدو پر څرنګوالي بحثونه پیل کړل او ټاکل سوي ترې وې اونۍ پورې به جاری وي د افغانستان د ولسمشری د دواړو امیدوارانو انتخاباتي ټیمونه وای د کمیشن د کار د چټکتیا او د روان وضعیت ته زر تر سره حل کولو لپاره خپل کارونه په څو برخو ویشل دي او هر ډله پر یو ځانګړي موضوع کار کوي او په نهایت کې به د وی سیاسي موافقتنامې مسوده جوړ کړي فری بازار ته بغښتو
د ملي وحدت په نوم د نوی جوړ شوی کمیسیون د خبرو لمړی ورځ څخه د مثبتو نتایجو نشه ښکاری د خبره د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو استازي کوي او وایي دوی به تر خپل وسه هڅه وکړي چې په پای کې یو داسې نتیجه راوباسي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي د ملي وحدت کمیسیون چې د اسد میاشتې د ولسم نیټې د اعلامیې پر اساس د دوړو کاندیدانو لخوا جوړ شو دنده لري چې په ځنګړي ډول د افغانستان د راتلونکي حکومت پر جوړښت خبرې وکړي او د دوړو لورو ترمنځ د یو سیاسي توافق مسوده ترتیب کړي د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې کمیسیون د لمړی ورځې د خبرو پایلې مثبت یو بللې د وی کمیټو په ډیره فعال توګه کار وکړ د دوړو ټیمونو ترمنځ ډیرې ګټورې خبرې وسوې زه تمره ویلای سم چې دوړو لوري تر په خپل فکری اړخه د یو بل دریځونو ته نږدې سوې دي د دوړو ټیمونو ترمنځ یو عمده اختلاف د واک د ویش پر سر دی که څه هم د اسد د ولسمې په اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د دوړو افغان کاندیدانو ترمنځ لاسلیک سو د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو توافق وسو په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې ګټونکي کاندید په ولسمشر په توګه د دندې له پیل سره سم د اجرایوي رئیس لپاره د یو پوست فرمان ورکوي دغه اجرایوي مشر باید د بایلون کې ټیم وي او هغه به د اعلامیې په ټکو د مهمو او کلیدي څوکیو لپاره کسان په ګمارلو کې له ولسمشر سره په مساوي توګه برخه اخلي دا هغه څه دي چې د اشرف غنی احمدي پلویان او د پخپل پټینګر سره وایي چې دا خبره د ولسمشر د واک د ویش په معنی نه ده خو سیاله ډلې بیا دې ته په راتلونکي حکومت کې د دواړو لورو د مساوي ونډې په سترګه ګوري د اجرایوي رئیس صلاحیتونه به د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د غړي فضل رحمان اوریا په خبره د ملي وحدت کمیسیون په بحثونو کې روښانه سي همدا موضوع د ګډ کمیسیون په پرونی خبرو کې هم یاده سوې ده شغلی اوریا ازادي راډیو ته ویل
خب ای صلاحیتایش موردی است کی باید همین کمیسیون مشترک دویش بحث
دی وای دا صلاحیتونه هغه څه دي چې دغه ګډ کمیسیون باید په اړه بحث وکړي په پرونی خبرو کې هم دې خبرو ته اشاره وسو او ټاکل شوی چې نن دغه ټیمونه د دغه صلاحیتونو په اړه خپل لوري د مکتوب په بڼه کمیسیون ته وړاندې کړي چې بیا ورستي پریکړه ور باندې وسی
کو نن دا باید په تسلیم مشترک اتخاذ شوه
دغه راز ټاکل شوی دغه نوی کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته یوه نیټه وټاکي او هم به دا واضح کړي چې په کوم تاریخ به د افغانستان راتلونکی ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کوي او حکومت به تسلیمیږي. د کار د چټکتیا په هدف دغه کمیسیون په دریو کاري کمیټو ویشل شوی چې هر یوه به پر ځانګړي اجنډا کار کوي. لومړۍ کمیټه د ملي وحدت د حکومت پر تعریف او د هغه پر اهدافو کار کوي. دوهمه کمیټه د دواړو ټیمونو چې اوس اصلاحات او تحول یادیږي راتلونکي کاري پروګرامونه جوړوي او دریمه کمیټه د ملي یووالي یا ملي وحدت حکومت پر جوړښت بحثونه مخته وړي. د ملي وحدت حکومت د جوړولو طرحه د امریکا لخوا وروسته لاغه مطرح سوه چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لنجې څه باندې څلور میاشتې اوږدې سوې.
فریبا زایروا. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په حکم د افغانستان له ننګرهار زندانه د جنایي جرمونو یو شمېر بندیان خوشي شوي دي. د زندان چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به نور بندیان هم خوشي شي. دا وخت په زندان کې تر 1500 زیات بندیان دي چې پکې 1500 سیاسي دي. نور حال له جلال آباد د مشارډي خبريال بازو مدابد راکوي.
د ننګرهار له زندان څخه اتیش تنه په جنایي جرمونو خکیل بندیان د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د دوشپېته میګنی پرمان په اساس لبند څخه آزاد کړل شول. د ننګرهار د زندان مشر عبدالولي حسارک د بندیانو د خوشی کېدو پر مهال خبر اعلان ته وویل.
جناب جلال ماب جمهور رئیس د دوشپېته میګنی پرمان په اساس تش نه پر مابوسین خوشی کېږي. یو کال پر بدون د قید شرط خوشی کوه تر 15 کال پورې نیمای قید تیر کړه خوشی شو او تر لس کال پورې دوه برخه تیر کړه خوشی شو او صرف جنایی بندیان دي. د 500 نه اضافه مونږ د بندیانو ته تخفیف ورک او دا کار زمونږ دوام لري. دا اول ځل نه ده دا ان شاء الله نورم خوشی کیږي.
لبند څخه آزاد کړي شوی ځوانان خوشاله ول چې لبند څخه خوشی کیږي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ما نوم جاوید د معروف ده د سارک له سالم او جرم مواد مخدر ده. زه خپلم حکومت به خلاف کار نه کوم. بس نور ته مانده پیغام ده چې باید حکومت به خلاف کار ونه کی او خپل وطن ته خدمت وکي.
عبدالوارث دی ولاد حجی سید. جرم مې د سرقت بیا محبس کې بندې شولو. بس درې کاله درې میاشتې قید راته راکړه. 15 میاشتې مې پاخه تېره کړل او نور راته تخفیف او عفا کې رالنه او نور دی دا که غلط کارونه به څنګه ونه شي.
د ننګرهار د زندان چارواکي وایي چې دوی سره په زندان کې سباندې 1500 بندیان دي چې 1550 سیاسي دي او پاتې په بیلابیلو جنایي جرمونو محاکمه شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
افغانستان د افغانستان د خوست ولایت چارواکي پروان کال کې د 200 میلیون افغانۍ په لګښت د نوو پرمختیایي پروژو د منځوري خبره کوي او وایي چې په دې پیسو په لومړي قدم کې په هغو څلور ولسوالیو کې د خلکو په خوښه پروژې پیل او پلیسي چې د سولې د ولسوالیو په نوم نومول شوي دي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورت کې.
که څه هم د خلکو سره دا اندېښنه موجوده ده چې خواهی د سګنی زیږدیز کال په اوږدو کې چې د بهرنیو پوځیانو ډیره برخه د افغانستان اوزی د هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې راکمې شي او دا کار به په دې هیواد کې د بیا رغونې د پروژو په تطبیق او د نویو پرمختیایي پروژو په عملي کولو اغیز پرې باسي. خو د خوست ولایت چارواکي وایي چې د روان 2014 زیږدیز کال په اوږدو کې به د لسګونه میلیون افغانیو په ارزښت نوي پروژې پیل شي. خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په خوست کې د بیلابیلو پروژو د تطبیق لپاره 200 میلیون افغانۍ منظوري شوي چې د جملې څخه به د خوست په هغه څلور ولسوالیو کې چې د سولې په نوم نومول شوي تر 80 میلیون افغانۍ پورې ولګول شي.
د امن د ولسوالیو نوم یې وړی. اول په هغه ولسوالیو کې شاوخوا 55 څخه تر 80 میلیون افغانۍ فوق العاده د خلکو په خوښه باندې پروژو د لپاره بودیجه منظور شول چې په تړۍ کې ګربزو کې زازی میدان کې اموندوزو کې د دې پروژو یا کار روان دي او یا ممکن څورو دي کار شروع.
خوست وادي منی چې په ځینو ولسوالیو کې د بیا رغونې په برخه کې لږ کارونه شوي. خو هغه وایي کچېره د آسیب پذیره او ناامنه ولسوالیو اوسیدونکي په یادو سیمو کې د حکومتي مامورینو او فني کارکونکو د امنیت د خوندیتوب اولیت پر غاړه واخلي نو دوی حاضر دي په هر لری او نږدې سیمه کې د دوی په خوخه پروژې عملی کړي. بل لوري ته د تڼیو او ګربز ولسوالیو دوه تنه قومي مشران چې په سیمو کې یې نوي پرمختیایي پروژې منظوري شوي د حکومت د دې اقدام نه خوښي څرګندوي او وایي چې د سر او مال په بیه به د پروژو د تطبیق امنیت خوندي کړي او په ودانیزو چارو کې به هم ونډه واخلي. یاد دیوی د خوست چارواکی داسې مهال په شمیر ولسوالیو کې د نویو پرمختیایي پروژو د منظورۍ خبره کوي چې له وړاندې په یاد ولایت کې د غلام خان بندر د تاسیساتو، د خوست هوایي ډګر او د کرکټ لوبې دپاره د یو نړیوال لوبغالي په جوړولو چې ورباندې خواوشات 40 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي عملا کارونه روان دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
او سم له افغانستان پاکستان ته ځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل د دې خبري اقرار کړی دی چې لګوانډي هیوادونو سره د پاکستان اړیکې ښې نه دي او د خبره په دې تیرو څو کلونو کې د دوی هیواد په ټوله نړۍ کې د یوازیتوب په یو کیفیت کې پاتې شوی. وجه څه ده چې د پاکستان له خپلو ګوانډي هیوادونو سره اړیکې تل خرابې شوي؟ پر دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومن له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د دې هیواد د قومي امنیت شورا ته په خپله وینا کې ویل چې له چین پرته یو ګاونډي هیواد سره هم د پاکستان اړیکې ښې نه دي. دا وایي له افغانستان سره زموږ اړیکې ډېرې ښې نه دي، له ګاونډي هیواد هند سره هم زموږ اړیکې خرابې وي. په تېرو څو کلونو کې پاکستان په ټوله نړۍ کې د یوازیتوب په یو کیفیت کې پاتې شوی. پرته له چین دا وخت زموږ داسې ګاونډي هیواد نشته چې موږ وایو له هغوی سره زموږ اړیکې د فخر وړ دي. که څه هم نواز شریف وویل چې هغه دا نه وایي چې د پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې یا د نورو هیوادونو له وجې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې نه لري، خو د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر اعجاز خټک وایي چې له نورو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو د خرابېدو اصل وجه دا ده چې پاکستان مذهب د بهرنیو چارو د پالیسۍ په توګه کاروي.
او بل دلته کې د مذهب چې استعمال کړی دی پاکستان حکومت، پاکستان ریاست، چې مذهبي انتها پسندی او موته ګټه راځي. دلته کې پښتنو قوم پرستۍ او سکولر جمهوري افغانستان چې ځان ته تحریف دی ګڼلو هغې کوي مذهبي دا مذهب او سیاست چې یوځای شي هغې کې عقل یو خواته شي نو بیا ته په ایشوز خبره نه شي کولی. ایون چین کې هم وخت په وخت دا دغه روزي ګوتې پاکستان خوان ولی شي چې هلته کې چې کوم د مذهبي انتها پسندو سینکیانګ صوبه کې انرس دی هغې ګوتې اکثر د خوارون ولی شي.
خو د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې د پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو او په خاصه توګه له افغانستان سره د اړیکو د خرابېدو تر شا لوی تاریخ دی.
زه دا تصور نشم کولی چې یو دولت به داسې وکړي چې دغه به ولیږي چین ته به ولیږي چې چا زموږ د ټولو نه قریبي او دوست او یو ثابت شوی دوست هیواد دی چې هلته به خلک ولیږي چې تاسو تقریب وکړي دا په خپلو خپو باندې کو دا له ولی به خودکشي وي. او د هند ته چې کوم دا صحیح خبره ده چې وخت په وخت کشمیر ته خلک تللي وي باید چې دغه بالکل سټاپ شي. او د هند سره د تعلقات رو خرابېدو ډېر نور وجوهات دي او دغه زه نه ګڼم چې د ایران سره د پاکستان تعلقات په دې وجه خرابېدی شي. زه خو فکر کوم چې پاکستان خو فضل الله نه دی لېږلی او پاکستان حقانی هم نه دی لېږلی، ځکه چې حقانی چې کوم نه شبکه دا خو په افغانستان کې دننه ده. ها یو څو کسان به پاکستان کې خو هغې جنگ وره نه دي، هغې په پاکستان باندې یا په ځواکونو باندې حملې بریدمن دي کړي.
بلخو بیا د هندوستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر طیب صدیقی وایي په پاکستانی ولس کې د هندوستان خلاف نفرت پیدا کړل شوی او بیا د نفرت له دغو جذباتو ځنې ډلې ګټه پورته کوي. د ده په خبره حمله دې وجې د پاکستان او هندوستان اړیکې تل خرابې وي.
په پاکستان کې زیاتره خلک دا فکر کوي چې بھارت د متحده هندوستان تقسیم نه مني او د لومبې ورځې پاکستان نه دی مندلی، نو ظاهر خبره ده چې دوی ښه ملګري نشي جوړېدي. بل دا ده چې تاریخ ته وګورئ نو په هندوستان زیاتره وخت مسلمانانو حکومت کړی، نو پاکستانی مسلمانان او په خاصه توګه د پاکستان په پوځ کې یو نظریاتي ډله شته چې هغه دا فکر کوي چې دوی له هندوستانه برتر دي او هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نشخ کېدي.
د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي څومره چې په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي همره به د پاکستان له خپلو ګاونډیانو سره اړیکې ښې کیږي. همداراز د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي که چیرې دوی پرمختګ کول غواړي نو له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره به خپلې اړیکې ښې کوي.
د پاکستان له نورو هیوادونو سره ګاونډي هیوادونو سره اړیکې په دې اړه مو د اسرار العالمومند رپورټ اوریدلې. او لکه شمالي وزیرستان فوجي عملیاتو کې یو طرف ته تورې 1 میلیون یعنی 10 لک څخه زیات کسان بې کوره کړي او په بیلابیلو ځایونو کې په تکلیف کې ژوند تیروي. خو داسې رپورټونه هم دي چې د دې عملیاتو له وجې مور و پلار زامن و پلار دا ټول سره په ډیرو ځایونو کې سره جلا شوي دي. همدغسې یوه پیشه د شمالي وزیرستان له حضرت الله سره هم شوې ده چې دا وخت د ده میرمن او 15 ماشومان له ده ورک دي او دی ورپسې ګرځي او تر کومو کړاوونو تیریږي. زموږ همکار سیلاب مسعود له ده سره خبرې کړي او د ده په دغو کړاوونو باندې رپورټ جوړ کړی دی.
حضرت اللہ چ عمر یہ 45 کالا دائی دے قطبی وزیرستان میران شاہو سے دن کائی دے پلار نومی خون میر پلنگ زائی برا خیل دائی پا قطبی وزیرستان سے دے ضرب از پوجی عملیاتو پا وجہ دے حضرت اللہ 45 سرا دے مور یا ننہ دا غنہ جدا او رک شوی دی دا سرنگوش وال حضرت اللہ ویائی
لونو جا منو عمرونا نمونا پدارنگ وشائی د بچانو او دا غوی د مور په تلاش تلاش شه دای رنځور به هوشا شه اسپیټال تا ورسد او څنګه ګرځي را ګرځي بچون کوروالا لټوي خو مونډوي نه
مارواته سه دا غاسه په اتو زایسه ګرځل دا ولې هوا د رفاسه ګرځي څنګه نو سما ور زواده زمیا پریوته به هوشا به اسپیټال ته سره غریب زادي ترته چې په خوت شو نه باز غریب زواده مو دا ډاکټر وې چې څنګه آرام وکړ د څنګه دې کوم مو تا مو په ځای کې اوی
دا یای چې د زړنا مې وینه چا کېږي خوب ناراضي کلا نه کلا چې سترګې مې ولاګي بچان په خوب ووینه را ټوپ کا خوب بیا رانه وتښتېږي دا زیاتوي چې شپه ورځ په سوچونو فکرونو کښیا چې بچون او د هغوی مور به چرته وي سرنګ به وي
دا د حضرت الله د شمالي وزیرستان سي 15 ماشومان او میرمن ځینې ورکه دي او د پسې ګرځي. اوس یو بل داسې شپېته کلن سپینشیر د ژوند کیسه چې ټول عمر یې خواري مزدوري کړي خو بیا هم په خپلو ماشومانو سکولونه وای د له کومو کړاوونو او لوړو ژورو تیر سوی دا به بیا د شنواس ترکسي په رپورټ کې واورو.
د اولی کلی امبار بر محمد جنسی اوسیدونکو 15 پیته کلن امیرزاده کاکوای چې هغه پخپل سبق خو نه دی ویلی خو د ژوند لټول لوی خوښ دی چې بچی تعلیم یافته وي.
ما دا زدونی و چې زدا سبق په دی وړو ویم که ار څنګه کیږي که شم او کنه شم زیفه بر ټولم په دی بچو به سبق ویم. بیا به مغرمه او مزدیګار پرې دی کلو ګرځم مال به میرا اوس په 15 روپۍ ګټه به می څاروای خرڅاو.
د خپل ماشوموال ژوند څنګه تیر کړی دی؟
دغه مزدور ما به ګړی ساتلی په ګډو سی به بیا راتللم پر روزګار به مې سکاو د چرګو تخم به مې رټوله پوستکی دا شی نه خو اسی به نه کېناستلم.
او بیا چې کله یې ګټه وټه شروع کړه نو څه مزدوري به یې کوله؟
د ګنده او د میا منډۍ نه به مې اوښانو باندې بارونه او دغه چول جوبه به مې کوله ګړو ته. په هغه وخت کې که ستا خیال یې د روس دغه و دا جنګ چې و د روس روسیانو چې حمله وکړه له هغې نه بیا د کابل خک راته او دغه مخ نه به کله نا کله په اوښانو یا په خرو باندې داسې زنانه وي چې هغو به نور نه ولیدلی هغه به سی په سوارلی وب کرای راولل د کابل نه بچی مال لاته ګنداو ته بم راول د ګنداو نه بم مال غړو ته ول غړو لالپور به ته ول.
امیر زاده کاکا په خپل ژوند کې ډېر بده ورزه لیدلی او کله کله به هسه یو ارمان هم کاوه نو هغه څنګه
یره به ما به ډېری تکلیف راځي راغلی دی جوپی می چې کړی دی نو دومره تکلیف نه راځي شپې بتلله ما او په دې دی 18 لک بره خو یو خول دی زبر دی وخه په دې لټ پسې نه خته او ما به کخه پسې او خو براته ما بل ارما چې سره ژوند دی دی پولی دلاندې ودی شوی وي او غارم پر خاطر وي پسې دلې او یو می ګډان روان کړی و راتلل سره په لار نه مال خدای پاک ته وسکه د رزق زما یې نو مال مرګ راولي دغه خیره به ځان ته کړی دا وس ژوند دی زما تو ګره د ازینه او زی وازی
د کک حاجی په کلی کې د حکومت له خوا کوم سہولتونه ورکړل چبی او یا نه
هیڅ سم نشته د نستنيشته نه ټلیفون شته نه څهشته د څه شي دي د پامبر کې هغه سکولونه کراکري هغه زم پاړو کو بني پالي اولاد اوس لا نور نه خريخو کې پرېده دلته کم دي څه شي نه دي څلورم پنځم پرې وي بیا غند نور غریبانو وسني کېږي بیا بیرته بزی بیا
د انبر په نور خاطړخ بټخيله ملکن نور پرې واټړخ ته د سپو تحصیل قطب ته باجوړ ایجنسی او په سویلي اړخ د ترګزو قبيله آباد ده او سپینګيري ډیر ساده ګاندي
دلته زما یو د خپل ترام چې هغه الله او پات ک او وس هغه ډیرې نه ولیدلی او هغه احمد کاکا نامه وا هغه ډیرې نه ولیدلی شوقا در ډیرې اړولیدلی نه ونه څک هغه څه تلنه بس خپل مال څه کارونه بد.
امیرزاده کاکا نن خوشاله دی ځکه چې بچی تعلیم کوي او کله چې هم د زامنو تعلیم یافته ملګری میلمانه شي هغه ورځ د ده پوینه داسې وي لکه اختر ځکه چې په کلي کې هر څوک د بچو ښه ژوند ستایي او پخپله میلمنو ته د چرګ په خوروا کې ډوډۍ ماتوي غوښه یې تقسیموي او د ماته کړې ډوډۍ لپاسه کورني غوړي خامخا شیندي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو.